پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم پی یو استودیو ته موزه فریباز ظاهر هر کله کوم د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه د چي په تازه راپورونه او خبرونه خبرو په دې خبرونه کې به واوري چې د ناوې ولسوالۍ په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه نیولې ده او د غرض د افغانستان جمهور ریاست بلخ د والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه غبرګون ښودلې او وايي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاس راوړلو او ستونزو دواړو کې شریک دي. په دې اړه تحلیل او راپور هم واوري خو تر اوسه د محمد علي بشیر د دې محل مهم خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند چارواکي وایي چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د غزني چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي دي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د هلمند چارواکي وایي چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د دغه ولایت د والي ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دا ولسوالۍ نهه میاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه. نوموړي وویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد 04 په نوم دوه ورځې وړاندې پیل سوي وو، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي او یوولس نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو له لورې د غزنی ولایت په قرباغ، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې ترسره کړي دي. نوموړي وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د غزنی چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال په ګیرو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه سوي او په خبره یې چې یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړل سوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي ناڅرګنده وسلوالو نن سهار یو دینی عالم وژلی دی. د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي اسدالله په نوم دغه دینی عالم د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په چمتلي سیمه کې د ناڅرګنده وسلوالو په ډز وژل سوی دی. نوموړي وویل یاد دینی عالم چې حکیم ډاکټر هم و، یوه دینی مدرسه درلوده او پخوا د کین آباد جماعت خطیب و. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د خوګیاڼیو یو ولسي شاعر هم د دې ولسوالۍ په بازار کې په رڼا ورځ وژل سوی دی. په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان جنو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته وپیژندل سو. د روبوټیک نړیوالو سیالیو پرانست غونډه نن سهار وختي په واشنگتن کې وسوه او تمه ده د نړۍ یو سلو درس شپېته هیوادونه په روانو دریو ورځو کې خپل جوړ سوي روبوټونه نندارې ته وړاندې کړي. افغان جنو چې د هرات ولایت اوسیدونکي دي او له 15 څخه تر 30 کلونو عمر لري د روبوټ نړیوال سیالیو پرانست غونډې ته د افغانستان ملي بیرغ له ځان سره انتقال کړ او ګڼو نندارچانو یې تود هرکلی وکړ. د افغان جنو روبوټ نارنجي او شین رنګ پیژني او د توپونو په جوړولو کې هم مهارت لري. شپږ افغان جنې د سیالیو تر پیل یوه ورځ مخکې وروسته له هغه واشنگتن ته ورسېدي چې د امریکا د ویزې په اخیستلو کې ستونزې ولیدي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له ماليزیا څخه په 8 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ په رسمي پاڼه کې راغلي چې د نن یو ورځنی لوبې په چا افغانستان وګټله او ماليزیا ته د توپوهنی بلنه ورکړه. ماليزیا ټول لوبغاړي په 19 اوورونو کې د 35 منډو په جوړولو له لاسه ورکړل. د افغان 19 کلنو له لوري یوسف زادي څلور لوبغاړي وسوځول، مجیب درې، ظاهر پکتین دوه او شمس یو لوبغاړي وسوځاوه. افغان 19 کلنو په شپږم اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو لوبه وګټله. درویش رسولی تر ټولو زیاتې در دېرش منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی یوسف زادزی سو چې څلور لوبغاړي وسوځل او هټریک یا درې سر په سر لوبغاړي یې وسوځولي وو. د افغانستان بله لوبه سبا له کوربه سنګاپور سره ده. د افغانستان، سنګاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلنو کرکټ لوبغاړي په سنګاپور کې لوبې کوي او ګټونکی ټیم به د آسیا له لویې وچې څخه د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. پاکستاني طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پېښور پولیسو یو کارکوونکي عمران ملک وویل چې حمله کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د پولیسو په وینا دوه موټر چې د نظامي موټرو د کاروان برخه و زیانمن سوي دي. د پاکستان ملیشیا ځواکونه چې د فرنټیر کور په نوم هم مشهور دي، په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې دا حمله په داسې حال کې سوي چې ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسۍ کې د اسلامي دولت پر وړاندې سختریزو پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د سوریه رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټ لګېدلې دي. د سنا خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې یو راکټ د سوریه په سفارت کې دننه او بل سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلې دي. د دې راپور له مخې په دې پېښه کې ځاني او مالي تاوان نه دی رسېدلی. د روسیې سفارت ته نږدې د لګېدلې راکټ په نتیجه کې 9 کسان ټپیان سوي دي. دا نه ده معلومه چې دا راکټونه چا د روسیې په سفارت ویشتي دي. روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سی زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ او ورسره نور مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم پر ازادي راډیو .com ولولئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان امنیتي ځواکونو د هلمند د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. ښاغلي نور پرون په بلخ کې پر حکومت داسې انتقاد کړی و.
و انتشار کردن، ایجادش کردن، استبداد و دیکتاتوری اداری وجود دارد. وزیر وزیران صلاحیت ندارد، رئیس ها صلاحیت ندارد.
دا به هم واوري چې د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او په دې مرکزونو کې کم عمره ځوانانو ته د ترهګري روزنه ورکوي.
طالبان معمولا در عملات انتحاری بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در سوکشان وجود داره، یک چیز واقعیت است.
او په دو همه نیمهی که در زهر و کاروان و نیست پروگرام لرو آوری دو تای بلا ندار کن. زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو، لکه څنګه چې وړاندې مې ویل، افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې اړه زموږ همکار له سیمې څخه را سره په اړیکه کې دی، الیاس دی، که زما اواز اورینو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دغه مرکز څه وخت ونیول سو او کومې سیمې دقیقا پاک سوي دي له وسلوالو طالبانو څخه.
پریوژن سلامونه، که زما غږ سم وي زه به ورسره تاسو ته جواب ورکم.
بله مهرباني وکړئ تاسو آواز مو جوړو.
دغه عملیات چې د ناوی ولسوالۍ د تصفیه لپاره پیل شوی و نن یې درېمه ورځ ده. ولې د ناوی ولسوالۍ مرکز نن نږدې 9 بجې افغان ځواکونو بیرته ورسته له 9 میاشتو ونیوي. او دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زه د ناوی ولسوالۍ د مرکز نه راغلم. وضعیت بالکل نورمال و د بارنوی ځواکونو اپاچی او جیت الوتکې لا هم د ناوې پر اسمان ګرځېدلې. موږ په ناوې کې د ظاهرګل مقبل سره چې په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا قمندان دی خبرې وکړلې. هغه وویل چې د عملیات پر مهال یوازې شپږ افغان سرتیري ټپیان سوي او یو تن وژل شوی دی. هغه د وسلوالو طالبانو تلفات ډېر زیات یاد کړل، ولې دقیق ارقام یې ور نه کړل. البته یو خبر باید زه وکړم، هغه دا چې تر اوسه د ناوې د مرکز یا د ناوې د ډېرو سیمو د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي.
بله د سپ تاسو خو په سیمه کې یاست، د سیمې د خلکو د وضعیت په اړه کار ته وایست چې آیا ملکانو ته تلفات اوښتي دي نه دي اوښتي په دې عملیاتو کې، او دوی اوس آیا له خپلو سیمو څخه وتلي دي څنګه دي؟
د دې ولسوالۍ د همدې سیمې نه چې د ښار نه پیل بیا د ولسوالۍ تر مرکز عیناک لوی کلی خسرآباد یا خپله د ولسوالۍ مرکز خلج، د دې نه د ډیرو نهو میاشتو په ترڅ کې چې بعضې سیمې کمرغند د دې کورنۍ لښکارګاه ته کندهار ته او ځینو نورو ولسوالۍ ته کډه شوي وې، اوس چې موږ په سړک راتللو ډېرو ماشومانو خلکو خوشحالۍ کولې او دوی داسې ښودله چې ګواکې بېرته به خپلو کورونو ته جمع. د دغو کورنیو دقیق ارقام نشته. د ملکي تلفاتو په اړه باید د چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې باید ووایم چې په عملیاتو کې مقاومت نه ری سوی، شدیده جګړه نه ده سوې، نو ځکه ملکي کسانو ته په دې عملیاتو کې ویل کېږي چې تلفات نه دي اوښتي.
بله ډېره زیاته مننه محمد الیاس دی و چې د هلمند څخه موږ ته د ناوې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو په اړه جزئیات راکول. اوس موږ د خبرونې یو بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست د بلخ د والی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي حق کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل که دغه کسان د وضعیت تشه کولو لپاره بدیله طرحه ولري نو وړاندې دې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي حکومت دې د تقابل د مخنیوي په هدف معترضین راټول او موجوده ستونزې ته دې یوه حل لاره ولټوي. زموږ همکار وصل وصال چې دغه موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره له کابل څخه پر لیکدای وسال سب کزما وزوري په دې اړه نور جزئیات راکړي.
من سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان جمهوریت ریاست په ټینګار سره وایي هغه کسان چې په نظام کې شامل دي غوړه ده چې د وضعیت د خوالي او په نظام کې د اصلاحاتو لپاره خپل طرحې له حکومت سره شریک کړي. د بلخ والی په تازه کې په حکومت سخت انتقادونه کړي او د ملي والی حکومت په استبداد تورن کړی دی، خو د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د ښاغلي نور د سرګندونو په غبرګون کې نن ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت په ټولو چارو کې کوم کسان چې نیوکه کوي دوی هم شامل دي. د حکومت کوم شخصیتونه چې دا مسائل مطرح کوي دوی په خپله په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو او لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد وجود نه لري او کومې پریکړې چې کیږي هغه فردي نه دي. دا پتا چل کې ده چې د بلخ والی عطا محمد نور چې د یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د خلکو د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هیواد څخه بهر وو، د یکشنبې په ورځ له ازبکستان څخه بلخ ولایت راغی او د خلکو یوې غونډې ته د رسنیو په حضور کې وویل چې د ملي والی حکومت په استبداد او انحصارګرۍ اخته دی او د حکومت پر کړنو یې انتقاد وکړ. عطا محمد نور د تل په څیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزي حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد د پراخېدو په حال کې ده. د بلخ والی عطا محمد نور چې هممهاله د جمعیت ګوند اجرایه مشر او جنبش ګوند د جمعیت اسلامي او د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند تازه جوړ شوی ائتلاف کلیدي غړی هم ده، وایي د ائتلاف به هیڅ ډول له ماتې سره مخ نشي او دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر مبارزه کوي. ښاغلي نور ویلي چې پر حکومت به فشار راوړو او په ولایتونو او مرکز کې به د خلکو د حقوق غوښتنې په خاطر لوی لاریونونه پلان کړو. ښاغلي نور اجرائیه ریاست هم نیوکه کړی او ویل دي چې اجرائیه ریاست هم د خلکو د حقوقو په دفاع او ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او په دې اړه چوپه خوله ده.
بله ډېر زیاته مننه زموږ همکار محمد واصل ویسل و چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غبرګون په اړه زموږ سره خبرې کولې او دوی ویلي چې جمهوري ریاست وایي چې د بلخ والی د ولی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه ویلي دي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي هغوی په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار هم محمد واصل وصال د سیاسي چارو د کارپو خالد سادات سره مرکه کړې ده او همدا موضوع ورسره تحلیل کړې ده. د دې مرکه اوریدو ته تاسو را بولم.
زه فکر کوم د بلخ د والی سرګندونې خپل د دوی د هغه څه چې دوی وختل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغه ترلاسه نه شو کولای په خپلو ګټو کې په نسبي ډول پاتې راغلی دی. مبینان ته مخالفه جبهه کې ودرېد. تاسو وګورئ د اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی دی تقریبا د بلخ د والي او د حکومت ترمنځ د اختلافات ورځ تر ورځ زیاتېږي. حتی د کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستی او کوم نماینده او د اجرایه رئیس هغې باندې انتقادونه وکړي چې دا زموږ ګټې نه شو خوندي کولی. نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ تندې نیوکې د بلخ د والي دا فقط او فقط د اوسني نظام پر ضد باندې یا د خپلو ګټو د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو پر اساس چې دوی ونشو کولی چې دغه د جمعیت خپلې ګټې په هغه کچه چې دوی غوښتل خوندي کاندي یو مسله. بله مسله دا ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ د دوی سره دغه سیاسي اختلافات ورځ تر ورځ تر دې زیاتېږي چې د یو ائتلاف رامنځته کوي. دغه ائتلاف د دوی ویر په کې ده که چېرته احیانا حکومت د حزب اسلامي سره تعامل ته غورځېږي په آینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې به له خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې به له انزوا سره مخامخ شي ځکه دوی د خپلو ګټو تحقق لپاره به کوم حکومت باندې نیوکې کوي.
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام او ولسمشر باندې نیوکې ډېرې شوې دي. څه انګېزه لري دغه نیوکې او دغه انتقادونه؟
اصلا د اداري حقوقو له ادرس نه د هغه اشخاصو افراد چې د حکومت په داخل کې وي د حکومت په کړنو باندې هغوی د اپوزیسیون په حیث باندې نیوکه نه شي کولای ځکه چې دوی په داخل د نظام کې دي نو کولای شي خپل اصلاح او هغه غوښتنه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پلي کړي او د خپل ادرس د حکومت په داخل کې اصلاحات راولي. له حقوقي اړخه یو مشروعیت نه لري، یعنی نه مشروع غوښتنه ده. اما دا چې موږ تاسو په یو عیني بحث کې ګورو یا په حقیقي بحث کې ګورو فکر کوم دا ده چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لا زیات کړي. د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړي مثال د تګ ترکیې ته او بیا بالاخره دغه د نورو مخالفینو ورتګ ورسره سیاسي مخالفین د حکومت هغوی سره یوځای کېږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیاتښ لپاره په حکومت باندې فشار راولي. فقط فقط د حکومت باندې فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفوي. له هغې نه اخواته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا داسې ګټو چې په وکولی شي دغه درې نفر یا دغه مثلث یو دایمي مثلث پاتې شي فکر کوم دوی سره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري. نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوکه د حکومت د داخل نه فقط او فقط یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات او وسم له مرزي احمد زید خیر اقتصادي خبرونه ورو
په بامیانو کې د افغان ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف د سوداګرو ښځو د ظرفیت لوړولو پروژه پرانیستل شوه. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په ملکي دو سره په درې برخو کې د خیاطۍ، ګلدوزۍ او د لاسي صنایعو د ډیزاین په اړه ښځو ته روزنه ورکول کیږي. حسنزاده وایي چې په بامیانو کې د سوداګرو ښځو د ظرفیت لوړولو پروژه د 1,00,000 افغانۍ په ارزښت پلي کیږي. نوموړي وایي چې په دې سره به په دغه ولایت کې د سوداګرو ښځو ظرفیت لوړ شي چې بیا به د اقتصادي پراختیا په اړه نورو ښځو ته هم پوهاوی ورکړي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله د خټکیو او هندوانو په محصولاتو کې د اټکل له مخې 70% کموالی راغلی دی. د هلمند د کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږۍ د برخې مسؤل سید رفیع الله قلم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په 1500 هکتار ځمکه باندې د هندوانو او خټکیو کرکیله شوې وه، خو سکل دغه رقم 4000 هکتار ته راټیټ شوی دی.
چې 40% شاوخوا کموالی د تیر کال په پرتله باندې راغلی دی چې تیر کال نسبتا تر سږ کال کرنه هم اضافه او محصولات هم زیات و. یوازینۍ ستونزه چې وه هغه همدغه امنیتي شرایط و چې په ځینو ساحو کې په جنګي ساحو کې حفظ مراقبت په صحیح ډول زمیندارانو نسو کولی.
ښاغلی قلم وایي هغه لوی لارې چې د هلمند ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي سکل د ناامنۍ له امله د خلکو او بزګرانو د تګ راتګ پر وړاندې بندې وې چې په دې توګه دوی اقتصادي زیانونه هم لیدلي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 2100 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره خوري 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3000 افغانۍ او 3000 کوله، یو یورو 8000 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8000 افغانۍ او 500 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدارش 401 افغانۍ.
له مرسی احمد زیس خمو اقتصادي خبرونه اوریدل دوستان وسم ورزو یوې سیمه ایزه موضوع ته د پاکستان ستر محکمه د صدر اعظم نواز شریف ته کورونې پر غړو د فساد د تورونو په اړه د چیرنې غونډنن پیل کړه که صاحب نواز شریف ته فساد په هر راز قضیه کې لاس لرل رد کړي دي خود ځینې سرون کې په دې باور دي چې شای په دې اړه د چیرونو په پای کې محکمه د نواز شریف صلاحیت سلب کړي په دې اړه د نور تفصيل لپاره د شیبه احمد تکل په استودیو کې را سره دی تکسب کراتو چې د نواز شریف ونډه په دې قضیه کې څومره ده او اخیز به د پردند د څوي
ډیره زیاته مننه اصلا د پاکستان ستره محکمه د هغو څرګندونو په اړه نن څیړنه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم برخلیک بټاکی نواز شریف د فساد په اړه د یوې تحقیقاتي کمیټې له هغه راپور سره مخامخ دی چې د صدر اعظم په توګه د څوکۍ ته خطر پیښولی شي تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نواز شریف یا د فساد په تور محکمې ته معرفي کړي او یا حتی ښایي بې صلاحیته یې کړي خو ځینې نور بیا هیله مند دي چې قضا به د نواز شریف د کورنۍ د غړو د فساد دا قضیه چې د څه باندې 2.5 پاڼو راپور پر بنسټ جوړه شوې ده باطله کړي
بله نو د دې فساد د دې تورونو اساس څه دی
په دې راپور کې دا شوی چې د نواز شریف د کورنۍ د غړو ډیره زیاته برخه شتمنۍ په بهر کې دي همدارس د پرلور مریم شریف او د کورنۍ پر نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلي اسناد جوړ کړی دي خو نواز شریف د هر راز غیر قانوني کار تورونه رد کړي په اپریل میاشت کې هم د نواز شریف د بې صلاحیت تکولو هڅه وشوه خو هغه مهال دا هڅه وروسته له دې شنډه شوه چې سترې محکمې د پاناما ورځپاڼې لخوا په هغه هیواد کې د افشا شویو پټو شتمنیو د اسنادو په قضیه کې د ده د پاتې کېدو په ګټه حکم وکړ خو محکمې پریکړه وکړه چې په دې اړه باید د جی آی ټي په نوم د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې لخوا نور څېړنه هم وشي
بلې تکسب په خپل شغل شریف ساکس سره مل شوه او په دې اړه یې څه ویلي دي
نواز شریف د اپوزیسیون د غوښتنه چې دای باید استعفا وکړي رد کړي دي او خبرداري ورکړي چې د دلری کېدل به پاکستان بې ثباته کړي او دای وایي چې په اقتصادي برخه کې هغه بریاوي چې د پوینا پاکستان په 2013 کال کې د لغور کې دور ستر لاسه کړي دي لګوخ سره مخامخ کړي خغلی شریف په پارلمان کې د مسلم لیگ نواز د ګوند وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل د پر ضد دراوانو هدف دا دی چې پاکستان بیرته پر شا روان کړي
بلې ډېر زیاته مننه احمد تکل و چې د پاکستان په اړه یې دغه راپور مشته چمتو کړی و
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سم ورسیږي د کابل چاپ او رسپانو سرټکو ته کتنې چې د ائتلافونو او اپوزیسیون جوړېدو په اړه یې مقاله لیکلې دي دغه مقاله یا دغه رسپانو ته اجمل تورمن لیدنه کړې ده
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې د ورستیو ائتلافونو او اپوزیسیون ډلو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي مسیر خپلواکي رسپانو په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي درېم اپوزیسیون زړلار او بې پایلې هڅې په سر مخاله کې راغلي د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم نوی خوځښت حکومت د نوی اپوزیسیون په توګه د فعالیت اعلان وکړ دغه خوځښت پرون په کابل کې غونډه وکړه او ویناوالو پر حکومت توندې نیوکې وکړې خو ژمنه یې وکړه چې د سمو کارونو ملاتړ به کوي خسر مقاله لیکونکي لیکي تر دې مخکې د انورالحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهې او تر هغې مخکې د استاد سیاف په مشرۍ د حراست او ثبات شورا هم ځانونه اپوزیسیون اعلان کړي ول خو د ده په باور یو هم د واقعي اپوزيشن رول ونه لوپاو انیس کې ورځپاڼې بیا نوی جوړ شوی خوځښت په پام سره په خپل سر مقاله کې لیکلي دغه ائتلاف په داسې حال کې جوړیږي چې په همدې روسیو کې په ترکیه کې هم د افغانستان د ژغورون په نوم یو ائتلاف جوړ شو د سر مقاله لیکونکو په وینا شرایطو ته په پام سره دا شان ائتلافونه د افغانستان په شان د یو هیواد لپاره چې د ترهګرۍ ښکار دی او ګواښي ګټه نشي رسولی اصلاح ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي او ویلي چې د یادو ائتلافونو جوړو کی بیل دی چې د ستونزو د هواری لپاره حل لار په ګوته کړی به درنګه پر حکومت ولسمشر او اجرایی رئیس انتقادونه کوي په داسې حال کې چې د سر مقاله لیکونکو باور دوی هم د ستونزو د هواری په برخه کې مسولیت لري دنیا خپلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغانستان په تیزۍ سره د کورنیو سیاسي مخالفتونو په لور په حرکت کې دی. د سرمقاله لیکونکي په وینا همدا مسله د دې لامل شوې چې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر ائتلافونه رامنځته شي. په سرمقاله کې اندېښنه ښودل شوې چې روان وضعیت به هیواد له کنټروله وتلي ناورین په لور بوزي، چې د سرمقاله لیکونکي په باور عمده لامل یې د حکومت د مشرانو ضعیفې کړنې.
دوستانو اوس به هم یو بل راپورت ورسو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمه ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې مرکزونو کې کم عمره ځوانانو ته پکښې د ځان وژونکو حملو، د ماین جوړونې، د ترهګرۍ، سختریزۍ او نورو تروریستي بریدونو په برخه کې روزنه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور استولی دی.
که څه هم د کندوز وضعیت ظاهرا آرامه بریښي، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي چې د خلکو په وینا طالبان پکې تنکوي ځوانانو ته پوځي زده کړې ورکوي، چې دې موضوع د سیمې د امنیت او د راتلونکي په اړه ژورې اندېښنې زېږولې دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په چهاردرې، دشتچرچی او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو روزنیز مرکزونه موجود دي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دې ورستیو کې د افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت په دشتچرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو دوه مهم مرکزونه له منځه وړلي دي.
طالبان معمولا در عملات انتحاری بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در صفشان وجود داره. یک چیز واقعیت است بدون در
دا یو حقیقت دی چې وسلوال مخالفان په ځان وژونکو او نورو تروریستي بریدونو کې له تنکوي ځوانانو څخه کار اخلي، او د دوی په لیکو کې موجود هم دي، ځکه طالبان د خپلو اهدافو ته د رسیدلو په خاطر له هر ډول وسیلې څخه کار اخلي. ښاغلی حمیدی وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستنه د انسانیت او بشریت خلاف کار دی. د امنیت قمندان زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول روزنیز مرکزونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې په کندوز کې د سیمه ییزو پولیسو یو تن قمندان چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: دوی ته په جګړه کې په لاؤډ سپیکر کې ترانې، تلاوت او تبلیغ اورول کېږي چې په جنگ کې مخامخ ووژل شي څه ثواب لري او له شا ووژل شي څه ثواب لري. دغه ځوانان 15 کاله، 18 کاله، 18 کاله او 18 کاله عمر لرونکي دي. د یادونې وړ ده څو موده وړاندې د کندوز ښار کې یو ماشوم چې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې ترسره کولو په تور نیول شوی و، هغه وایي چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې دته د ښوونکي لخوا یې د تروریستي بریدونو او ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
راغلی دی ورونه سره مې مدرسې ته یم، مونږ ته هغه راتېږي چې هلته مدرسه ده، ښه سبق وایي، بیا مولۍ ځکي او تر لنګې رکوم چې هغه راتېږي، بیا هغه ښکارې راولګوله په دغه ځای نه تېر راتېږي، بیا ګوته زه بیا مې خورۍ ته خړ واسکټ د ما په کچه جوړ وه، لاروی ریموټ چې ورغلی او ځې ته وی چې بیا لاړې مړ بسې څه خبره ده، جنات دی هر شی چې خورېم وغسته، شنه ګلون دي، باغچې دي.
په ورته وخت کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا یو تن غړی سلطان خان بیا وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ د ځنګلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو د تروریستي بریدونو مرکزونه جوړ کړي دي.
دوستانو زموږ غله ازادي راډیو اوري، او یو شمېر افغانانو د کډوالۍ ستونزو په اړه موږ ته خپلې ستونزې راستولې دي، مخصوصا هغه کسان چې په کور دننه د نامنویو یا نورو طبیعي آفاتو له کبله بې ځایه سوي دي. ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، له څو تنو څخه به واورو چې دوی څه ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی مادر راغلی، او زمونږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله. وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه، سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادی را دوزه د پښتون څخه کې در باس کې سپات کړي بارا وروره د په دروازه پر ګوندک باندې مسته دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتین دې زمانو باندې ته چې نن دا وڅنګ لار د مجد لپاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېرې د دفندریال احمد اوسېدونکی. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. مهاجرینو مخکې $1,200 او د هر مهاجر $200 شوي. اشرفغني احمدي نه په درنه هیله کېږي چې $1,200 ورته وټاکل شي د پېر نفر سره، او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا جان خلک نه لري.
ہلو السلام علیکم. مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری، آیا د دوغو ګنا د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب؟
او په دې سره د خبرونو نیمایي ته ورسېدلو. ملالی بشیر په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز پر راووروي.
د هلمند چارواکي وایي چې نوا ولسوالي نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د غزنی چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې 30 وسلوال طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي ناڅرګند وسلوالو نن سهار یو دینی عالم وژلی دی. په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان نجونو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته ور وپیژندل سو. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له مالیزیا څخه په 8 وکټو وګټله. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګي برید کې 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. د سوریه رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټه لګېدلې دي، او د جنوبي کوریا چارواکو نن له شمالي کوریا سره د پوځي خبرو وړاندیز وکړ.
ملالی بشیر څخه مننه کوم. او سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو ری
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو خبر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته زه محمد حدیث پر دې سوډان کوم. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، په تیرونه کې لنډو پیښو ته کتنې لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د مخدره موادو د نړیوال قاچاقړونکو او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه باید هم مهاله پر مخ یوړل شي. د ارګ لخوا په یوه خبري شوې لامې کې راغلي چې ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې له مرستیال ویلیام براون فیل سره په لیدنه کې ویلي چې د مخدره موادو قاچاقړونکو او تروریستي ډلې د یو بل ملاتړ کوي. همدارس په اعلامیه کې د خاغلی فیل له قوله لیکل شوی چې واشنگتن د مخدره موادو پر ضد ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړي او د افغان حکومت وړاندیزونو ته هم ځای ورکوي. لوبل خو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه بریالي نه ده. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د مخدره موادو پر ضد د ملي پیوستون د ونی په مناسبت خبري کولې، ویل چې مخدره مواد په نړۍ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړي. د د پوینا د نشي موادو کښت او تولید له کورنۍ او بهرنیو مافیایي ډلو سره مستقیمه اړیکې لري، او دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تنظیم شوی جرمونو کچل وړ شي. همدا ډول سرور دانش ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د تپل شوی جګړې مالی سرچینه ده او تروریزم پیوړی کړی دی. دوه تنه افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په امریکا کې ونیول شول. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې، راغلي چې د لاجورد خان او سید عالم شاه په نامه دوه تنه افغانان چې غوښتلې یو اندازه هیروین له نیویارک څخه د امریکا یو بل ایالت ته قاچاق کړي، د پولیسو لخوا ونیول شول. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې قاچاقړونکو نیول د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو ښکارندوی کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې 8 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارې په مرکز کې پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي. خغل محید زیاتوی چې لدې قاچاقړونکو څخه 19 کیلوګرام هیروین، 14 کیلوګرام موریفین، 113 ګرام تریاک، یو 1541 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد ترلاسه شوې دي. او د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې 325 کیلوګرام مخدره مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیانی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 308 ګرام چرس او 10 کیلوګرام تریاک چې په کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل پولیسو ونیول. د زیاتوی چې د دې موادو د قاچاق په تور خپل موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په خبرونه کې مو د دې مطالبه په اړه درته راپورونه چمتو کړی. د امریکا د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال نشې توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلن استراتیژۍ پر بنسټ بروان کال د هیواد په 13 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکو ویلي د بزګرانو د ژوند ښه کولو لپاره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړې دي. او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د امریکا د نشئ موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرسیال نشئ توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولي. له نشئ توکو سره د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د نړیوال بنسټ مرسیال ویلیام براون فیلډ چې اوس مهال کابل ته په رسمي سفر بوخت دی وایي چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د نشئ موادو د شبکو مشري هم کوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوال ټولنې پر ریښتینی همکاري ټینګار کوي او وایي چې روانه مبارزه باید سره همغږي شي. په دې اړه عباد الله حنان زاهر راپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د مخدره موادو لکښت، تولید او قاچاق څخه تمویلیږي، د امریکا د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره له مبارزې پرته له ترهګرۍ سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ویلیام براون فیلډ چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، د افغان چارواکو سره له لیده کاته وروسته د خپل سفر په پای کې د سه شنبه په ماښام خبریالانو ته وویل له افغان حکومت سره دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره باید له مخدره موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
موږ پر دې توافق وکړ دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدرو موادو ګواښ یو له بله جلا وبلل شي، ځکه هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د مخدرو موادو په قاچاق کې هم ښکیل دي.
تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب په خاطر دی د وسلوالو ډلو مالی سرچینې چې ډیره برخه یې د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ترلاسه کیږي له منځه یوسي او له مخدره موادو سره مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه شریک نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونه کړي، د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنه کړي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او بریتانیا په میلیونونو ډالر لګوي. خو د شنونکو په باور نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې ورځ تر بلې د نشې موادو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. خاغلی براون فیلد بیا د مخدره موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو هڅې بریالۍ بولي. خو د ستراتیژیو په پلي کولو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر لا ډېرې همغږۍ ټینګار کوي.
ما افغان چارواکو ته دا وړاندیز وکړ چې دا ښه فرصت دی تر څو کابل او واشنگټن له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستراتیژۍ بیا وارزوي، څو د کوکنارو د اړولو په برخه کې ټینګه اراده رامنځته شي.
په ورته مهال د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د کمیسیون غړی شهزاده شاهد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري د جلا جلا ستراتیژیو پلي کول په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روانې مبارزې د نیمګړتیا یو لامل بولي. ښاغلی شاهد ټینګار کوي چې اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه موجود ستراتیژۍ سره همغږي شي.
کمنګ غواړو چې افغانستان د مخدراتو نه خلاص شي او جهانیانو ته هم قاچاق په شکل باندې مخدراتو نه رسیږي. یو دقیقه پالیسی د دې لپاره پکار ده او په هغه باندې صادقانه عمل درآمد پکار دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې باید تیرې ناکامې تجربې تکرار نه شي. یو شنونکی خالد سادات وایي که چیرې امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو مخه ونیول شي، باید په ټولو برخو کې له افغان حکومت سره مشوره وشي او د مخدره موادو پر ضد په نوې ستراتیژۍ کې د افغان چارواکو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو لونه ترو وورځې پونه کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په 13 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د دې وزارت ویاند لطفالله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره د زعفرانو کښت او صادرات په کال کې 14 میټریک ټنو ته ورسوي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر او بزګران که څه هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې دولت دومره وړتیانه لري چې په 13 ولایتونو کې د زعفرانو بزغلی وویشي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازه یې وړاندې کوي.
د کرنې وزارت هڅه پیل کړې چې د زعفرانو کښت له 26 ولایتونو څخه 13 ولایتونو ته پورته کړي. د دې پلان پر بنسټ به دا وزارت د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی د افغانستان په 13 ولایتونو کې بزګرو ته وویشي. خپلو 12000 کارکوونکو او بزګرانو ته به د زعفرانو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او د زعفرانو د پروسس او تولید 10 مرکزونه به جوړ کړي. د دې وزارت ویاند لطفالله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو کښت هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي کېدی، خو د ده په وینا د زعفرانو کښت دا ګټې لري چې یوې بیه لوړه ده او بل خطر نه لري.
د زعفرانو د تولید کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده، خو زعفران کولی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي، ځکه چې د افغانستان بزګران د بې وزلۍ د وجې کوکنار کري. زموږ د بدیل معیشت په پالیسۍ کې یوازې زعفران نه دي شامل، موږ په باغداري، مالداري او داسې نورو برخو کې هم بزګرانو ته خدمات وړاندې کوو.
د کرنې وزارت د څیړنو پر بنسټ تیر کال د زعفرانو په کښت کې په 25% زیاتوالی راغلی او د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه وګټله. د کرنې وزارت ویان وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به د زعفرانو کښت له 3.5 ټنو څخه 14.5 ټنو ته لوړ شي. همداراز به بزګرانو ته د جوازونو د ویش لړۍ هم په روان کال کې پیل شي. خو د زعفرانو یو سوداګر او ځمکوال برکت الله رحمتي د کرنې وزارت لخوا د افغانستان 13 ولایتونو ته د زعفرانو د کښت پراخول غیر عملي بولي. دی وایي چې د زعفرانو د 1500 ټنو بزغلۍ ویشل یوازې هرات ولایت ته هم کفایت نه کوي.
زه په ټینګار سره وایم چې دا کار به نتیجه ورنکړي. دولت باید په کندهار کې د انارو د باغونو، په شمال کې د هندوانو او خټکیو او هرات کې د زعفرانو د ودې لپاره کار وکړي. د زعفرانو د صادراتو په برخه کې دولت لازم همکاري نه لري او په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته.
د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو اداري فساد د کورني تولیداتو د ودې پر وړاندې ستر خنډ بولي. د ښاغلي حافظي په باور د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو بیې لوړې شي او له دې امله پانګوال نشي کولای چې د زراعتي تولیداتو په ډېرو برخو کې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي.
ټول ادارات د دولت د افغانستان کې فساد شتون لري. متاسفانه د کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د جنس زیاتی او قیمت د هغه دونه لوړېږي چې رقابتي قدرت زموږ کمی او کارونه په چټکتیا سره نه ترسره کیږي.
د زعفرانو پلورونکي بشیر راشدی په تیرو کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید وده د پام وړ بولی. د په وینا په هیواد کې د دې بوټي کښت رواجیدلو سره هممهاله د افغانستان د تولیداتو او صادراتو کچه هر کال په سلو کې له 15 څخه تر 30 پورې لوړیږي. دی وایي چې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به دغه کچه نوره هم لوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپل زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکي وي د بزګرانو د ژوند د ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار احمد حنایش راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
د پروان ولایت ډیری بزګران په دې نظر دي چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت په نوم ځانګړې سوو پیسو دوی ته ګټه نه ده رسولې. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې دا شکایت کوي چې سمو د مخکې د دې ولایت مخدره موادو سره د مبارزې ریاست اعلان کړی و چې مرکزی حکومت ځکه 1,000,000 امریکایي ډالر دې ولایت ته په امتیازي توګه ځانګړې کړي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دا پیسې به د زراعت په برخه کې ولګول سي. په دې اړه د پروان ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالمجید رحیمي ازادي راډیو ته وویل په دې پیسو یې د بزګرانو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړي دي.
په مجموعي توګه تر 1,000,000 ډالرو زیاتې پیسې په بزګرانو پورې اړه لري چې په دې پیسو سره به واړه پروګرامونه لکه د بندونو او اوبو لګولو کانالونه جوړول، د مرغداري فارمونه جوړول، د کشمشخانو او سړو خونو جوړول او همداراز د باغوانانو لپاره د انګورو د چیلو جوړول شامل دي، ځکه بزګران زیانمن شوي او دا د دوی لپاره بدیل او مرسته
ده.
خو د پروان ولایت ځینې بزګران بیا وایي چې په دې اړه نه له دوی سره مشوره سوې او نه په دې ولایت کې پروژې د دوی په خوښه عملي سوي دي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غنم کوو، جواری کوو، دولت موږ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ ته سړې خونې نه دي جوړې کړې. موږ ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړې. زما نوم فهیم دی، د پروان یو بزګر یم. تر دې دمه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له لوري له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. موږ ته هیڅ ډول کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه نه دي راکړل شوي.
خو په ورته وخت کې د پروان ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیل په توګه په سترو عامه منفعه انکشافي پروژو بوخت دي. ښاغلی رحیمي وایي چې تر 300,000 زیاتې افغانۍ د سړو خونو، د اوبو بندونو او دې ته ورته پروژې د قرارداد په حال کې دي چې بزګرانو ته به یې ډېره ګټه ورسیږي.
زه هغه موضوعات ردوم چې بزګران یې په اړه خبرې کوي. دا خبرې هیڅ اساس نه لري. دا مهال په پروان ولایت کې د 100,000,000 افغانیو بودیجه لرو. موږ هم د کرنې او هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو ته خپل وړاندیزونه درلودل چې په پروان ولایت کې بزګرانو ته یوه معیاري سړه خونه جوړه کړي، خو له بده مرغه چې دا وړاندیز رد شو، ځکه چې پر دې خونه باندې له 1,000,000 امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راته. خو موږ دا مهال د بزګرانو
د پروان حکومتي چارواکي وایي چې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې صفر سوی، خو بیا هم په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خزینه ناروغیو ډاکټران په دې باور دي چې په نشي باندې د حامله خزو پر اوږدې کولو سره د هغې جنین هم متحدېږي. د خزینه ناروغیو ډاکټر تورپیکی زازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په مخدره موادو روغ د حامله خزې د دې ترڅنګ چې خپل هم روغ صحت نه لري، هغه ماشومان هم د مخدره موادو معتاد او د ټولنې د اوږو بار وي چې دنیا ته راوړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر تورپیکی زازی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د حمل پر مهال د مخدره موادو کارول پر امیندوارو مور او ماشوم څه اغېز لري.
یو وخت چې یو مور مواد
مخدر هر مواد چی استعمال کی روانی تکلیف نو ته پیدا شوی دی بل دوی جگر نه دوی پرهم باندې دوی پو گردو باندې دوی پو ذهن باندې دا ټول بد اغیز لري زیات اثرات دا چې کم خونکیږي د هر مریضی مقابل کی دوی مقاومت نه لري
کده شي فرد کوشي و مور په اشتمنه کورنۍ کې دی تر څنګ چې اشتمنی لري نشه هم کوي خو بیا هم غذا هم اخلي په دغه صورت کې بیا د نشه اغیز ماشوم باندې څه
وخت چې مور ماشوم په کې د کساتی نو ماشوم د مور تغذیه کوي نو خامخا ماشوم د پیدا کیږي نشه ای ماشوم پیدا کیږي نو دا چې نشه نو تر سیږي ماشوم دی وخت عکسلمل خي عکسلمل د خي چې ماشوم ته وجود کې ډیر درد راځي او ماشوم نارامي کوي نو پیدا مور چې ډاکټر په ډاکټر ګرځي چې زما ماشوم ولې جوړي
کله چې ماشوم پیدا شي دا یو معتاد ماشوم دنیا ته راځي بیا هم د مور او د ماشوم ترمنځ یو اړیکه شته چې هغه د مور شدید د ماشوم لپاره دا به د نور هم دوامدار معتاد ونه ساتي
کله چې مور دی وخت نشه پریدي بیا کوم مشکل نه لري کدې دوران کې بیا هم نشه کوي ټوډي ور کوي ماشوم ته بیا هم دې نقصان رسیږي
د ماشوم صحت ته دې نقصان سمره
ماشوم ډیر ضعیف پیدا کیږي ماشوم سوی تغذی شي زینی تکلیفونه ورته پیدا کیږي ماشوم ته نو یا لاس کوک وی یا متوجه وی یا پخې کاګه وی یا ژبه کلالت لري یا یو غوږ نه لري یا غوږ کوک دی یا خوله دی که یو نه یو مشکل ورته پیدا کیږي دا ماشومان هر څه ورکوي ایسته اچوي خپل مور ویښته وشکوه د خبرو ورته کوي ستا خبره په اسانۍ نه اوري او نه یې قبلوي مثلا همیشه وده دي همیشه تبه همیشه ایدس بیشتیا وي ډېره دې وخت کې چې دوی باندې کوم مشکلات چې راځي مور تاسو مخکې مویل چې هغه اسهالات وي لکه اشکریزیانې وي لکه استفراقات وي نو دا ماشوما ته پیدا کیږي بیا د مور د ادوایان تاریخ نه دا کنټرولوو مور ته موږ دې توجه ورکوو چې مور خشي نو خامخا توجه به خپل ماشوم ته کیږي کله چې مور تداوی شوی نه وي هیڅ وخت توجه ماشوم ته نه وي
تاسو په نظر به دغه شی یو ماشوم چې د معتاد مور څخه پیدا شوی دغه شی ماشوم به څه کم یو سالی وي
هغه کسان چې غټیږي ډېر لجوج وي ډېر غالمغال جنجال پیښوي یا کله خپل ځان کله وایي کله د بل چا باندې حمله کوي اعصاب ډېر ضعیف وي سبق ته ډېر وخته پورې مثلا چې موږ وایو چې تر اتم شپږمه پورې دوی مخکې تلی شي هغې نه مخکې تلی نه شي جذبولی نه شي شل کاله وروسته یو ماشوم که خرابیږي صحت د مور د یو وار نه شي استعمال هم دومره اغېزه لري بعض ماشوم دی په شودو دوران کې او په گیټ دوران کې باید په دوړ کې نشه مرونه کې
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکمل په خوا موټرواني کوله خپل کورنۍ او څلور ماشومانو ته به روزي ګټله خو د کورنۍ جنجالونو له کبله نشې ته مخه کړه او ورځنۍ ګټه یې ورځ تر بلې کمه شوه دا چې نوموړی اوس په څه حال کې دی په دې کیسه کې به واورو
ما کله واده وکړه څلور بچو خاوند شوم نو ورور را سره جنگ وکړ کور کې زه لاړم کاډان خسر کړه خسر رور مې دا د شي ته ناستو پوډر اسکل ما نه پیژاند ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه غصه به دې سړه شي بدبختانه شپږرونه ویل الحمدلله زه پکې بدبخته شوم شپږ اووه کاله به کېږي چې زه دغسې بې لارې شوی یم دا دغسې ذلیله دی ژوند تباه کوي مور او پلار جدا کوي په خپله دا مرګ ځان ته راخلو مخکې مې ډریوري کوله دیاړي به مې کوله هر کار به مې کاو روغ صحتمن ومه جوړ ومه دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو نو ما نه هر څه پاتې شو کور رانه پاتې شو مزدوري ګاډی ګاډی به را سره وو ما به ګاډي منځ کې څکل چې نشه به م کوله قرارې به ویده وو تر دولسو یوې پورې ټوله شپه به یخو نشه به م کوله غرق او تبا به وو نو مونځ او دس به رانه پاتې وو زه وایم چېرته نشه یي او رانه سي اوبو سین ته اچی وو نشه بدبخته شایده دا خو سلسله ده اول چرس وسکا بیا پسی سیګریټ وسکا بیا پسی همداسي راتیر شه پوډر وسکا پسی شیشه وسکا دغه سی مرتبق لګ لګ سرخیږي اوس چرس نشه کمزوري ده چې په پاسه پوډر وسکي ا دې زیات نشه کوي وروسته په دغه شیشه پوډر زینامه ودریدو دغم سکل او دا مور پلار نه لري شیشه بوټه نه لري شیشه خلق لیونی کوي ټول شپه به خوب نه درځي کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا هیڅ خبره نشته مه ډارېږه دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي بدې لارې ته دی اړي چې راځه نشه کوو نه نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورکړي چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې 300 به دېخوا مصرف کېدي کور کې به جنجال کاو مور او پلار چې څنګه کامې ورکوي مور کوه 1500 ورکوه تا خو مخکې 1500 ورکولې مور به پیدا چې نشه یې کړې ده نو زه خفه یم په ژوند کې مور او پلار لاندې پښو لاندې جنت دی مور به راته ویل مه کوه نشې زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي نشه ښه شی نه ده
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422111 یاو یاو پینزه
او روسته مطلب دا چې غفار سکال په خپل ازمکه کې کوک نار کړل یو ډیر خوشاله دی چې لدې لارې به ډیر خې پیسې تر لاسه کړي خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیره ورختای کور ته راځي او د کوک نارو په اړه یو بد خبر راوړي دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
خزی و خزی
سوایا چه خبر ده
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جانا دل تو راست نیستی را تا اخ صدا کجیستم شکر چرا آقای
خیرسی موری
تا در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما در موری خیرسی
کبیر زوی کینه در توشک بانی را بالخت تا کیو کن
خیرسی پلارا تم کینه دلتا
خوش بچه چه پا خیر راغلی دری میاشتی مسافری دی را باندی دری کال شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانونا و سنگا میکردی و امتیانونا چه تیر شو دقیقه زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی
زمکمی و بکول زویا ام دا اوس راغلم
خخا نوسو شدی کرلی دی
باز زویا غمی مکوا سرو نوتونه میکردی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بل شای با دی کرلی و بابا
بل شای کل دور پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس مات کرل خوزمگ چیسم نو نو دا کال غلا خو مدر لوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری چیز مگ تاریاک را مات کی
پکر نکم چی مگ دی دی تاریاک و گتی وخرو
ولی بچیا
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس می ولیدل چې څو ټکټر ورسره وو او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول
خدای زوی چای می راوړي قربان دې سم څنګه می یادېدلې شکر دې چې راغلی
مور زما هم ډېر یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجمال زوی څه خبره ده چې داسې ورختای
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی
څه شی زمو کوکنار ماتوی
هو تو ټیکټرونه ورسره دی
څه شی ته ودرګه چې زه ورشم
بابا څه کوي حکومت سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورته بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره ما ورځه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی
نه زه ورزم و وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماته وي
بابا خدای ته وګوره ما ورزه
واسره خدای ته وګوره مورزه
قومندان سے پٹول کلی کی مو اول زما کوکنار مات کرل
کاکا یواز استانہ د ٹول کلی کوکنار مو مات کرل تے شاوخا وګره د کوکنار کوم ولارد بوټی وینه
نو حکومت خو بل خیر و نه رسید بس دغه یو کاری پوس پورا دی ها
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنار ول لاس ول کون زوانان پتاریا کو پوډا رخت سوی دی
مو خو نه وخت کړي مو خو یو څوک رانه غټو
ته خپل پیسې غټه د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې ها
خیر دا ور خو مو کوکنار را مات کړ بل ځل به در سره ګورم
بل ځل څه کوي ها
تاسو دښمنانو ته ورزم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کړي بیا به مو وګورم چې تاسو څنګه زموږ کلي ته راځئ
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه خو ته بیخي له حده تیر سولې هم دې غیر قانوني کښ کړی او هم موږ ته ماینونه ږدې هلکانو دی ونیسئ موټر ته پورته کوي کښې کوي
قدر من اوریدونکو زمونږ د دې ونې د زهرو کاروان په خبرونه کې راټول شوی مطالب هم دلته پاتې ورسېدل تر بیا مو الله ملشه
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای که آمده ام کل کندیمای دور از جبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو